سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوی نن د خالی ورځ د 2018 کال د مئی او 28 نیټه ده د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او عراق په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراورو خو په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهورم په د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم وایي د تحریک انصاف مشري حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کیدونکو بهرنۍ مرستو بندیز لګول غواړي او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگیدونکو یاغیانو پر ضد د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روس وړاندیز رد کړی دی او د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وایي په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشري حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نو شریف وویل چې د خبر پښتونخوا ولس د 2013 کال په انتخاباتو کې د تحریک انصاف په خبرو نه وېدو کې شوی نو اوس په دې صوبه کې بدلون راغلی وو
منګورا کو ہیلی کاپٹر سے دیکھا ہے
نوموړی وای منګورا می له ہیلی کاپٹر او څارله هغه په خوانی مات سړکونه دی هغه په خوانی مات سکولونه دی هغه په خوانی مات اسپیټالونه دی دا سودا راته لګه ګرانه پریوته خو له دې څخه په سبق اخستو کې که څو کالا ولګیدل نو هیڅ خبر نه ده هیڅ فرق ناراضي نو شریف په داسې حال کې په دارک انصاف نیوکه کړی چې د ګوند مشر عمران خان رسول هغه د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي چې د نو شریف اولادونو تور دی چې لټک څخه د بچکیدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانه جوړی کړی د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کیدونکو بهرنۍ مرستو بندیز لګول غواړي د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې تر سره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکونکو وویل مرکزی حکومت د بهرنۍ مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو څخه باندې 100,000 روپۍ مرستې اخلي نو له حکومت به اجازه اخلي د یاد شبکې یو غړي کمنسیم وای له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی دغه بنیادی مقصد دا دی چې د ان جی اوز کم فاندینګ دې پدې باندې بندیز ولګېدل شي
د پاکستان حکومت تیر کال پر ځنو نړیوالو سازمانونو بندیز لګولې وو د حکومت دریض وو چې ځنې غیر دولتي ادارې د پاکستان سلامتۍ ته زیان رسوي مجلس عبادت المسلمین د شیعاګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې د شیعاګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې د یاد احتجاجي کیمپ مشر سید اظهر علی شاه نن مشل روته ویل چې حکومت د پټول ملک کې د دوی وجنه بند کړي
زمونږ خاندان نه ډیر خلک ټارګټ کلینګ کې شهید شوي دي زمونږ مونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې د خپل ځمېداریانو د پوره کی او تکلیف مونږ ته دادې چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپا وي چې مونږ خپل ټارګټ کې ګوتا سره بس تحفظ ورکو
د خبر پښتونخوا د پولیس یو چارواکي نن له مشال سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعاګانو هدفي وجنه زیاته شوې خو د په خبره دوی به ډیر زر مخنیوي وکړي چارواکي وایي د افغانستان د ارزګان کندهار لار به په دریو څلور ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل شي د ترین کوټ کندهار لار چې 240 کیلومتره ده د ناامنۍ او هلته د روان عملیاتو له کبله تړل شوې ده د ارزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب پر مشال سویل د لار د خلاصولو لپاره محلي ادارې خپلې هڅې چټکې کړې دي د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي د نړیوالو بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د ګل پوره د ترکی په استنبول کې پیلېږي چې د نړۍ د 1250 هیوادونو ولس مشران د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه اخلي د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جد پیسل ترکی پر مشال سویل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی و، اوښکې بیونکی ګیس وشیندو او ګولۍ یې وکارولې. پر هغو زرګونو مظاهره چانو هم ګیس کارول شوی او پر لورې یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وو. دا پیښه د دې سبب شوه چې د عراق وزیر اعظم سمدلاسه په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. ځینې مظاهره چانو د وزیر اعظم دفتر ته د ننوتلو هم هڅه وکړه. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل وو. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو په راوستلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر ناکامیو سخت غوسه وو. د روس په سینټ پیټرسبرګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه وګړي په شام کې داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولی دي. په دې ښار کې د تحقیقاتي کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي سغدریزي مواد ولري وموندل. او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگي دونکو یاغیانو پر ضد د ګډ هوایي عملیاتو په اړه د روس وړاندیز رد کړی دی. د روس د دفاع وزیر تیر ورځ په ماسکو کې ویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډ هوایي بریدونو سره له منځه یوړل شي چې له ترکی شام ته وړي، خو د امریکا د بونو چارو وزارت وایي داسې به ونه شي. د امریکا د بونو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې ویل د بشار الاسد حکومت له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کوي. روس په 13 ستمبر میاشت کې په شام کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ په هدف دغلته هوایي عملیات پیل کړل. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د سواد د سفر پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند د نیوکو ترڅنګ په دې ښار کې د شوزو پوهنتون او د سیدو شروف هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د غیر حکومتي ادارو ویره ښودلې چې د نړیوالو مرستو په اړه د حکومت راتلونکي قانون به دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي. په دې کې وده
او $9,800 یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازه نامه هغه ته ضرورت.
په پېښور کې د شیګانو یو تنظیم احتجاجي ناشې کړې او وایي د دوی د خلکو وژنه زیاته سوې ده.
تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکولی او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره تحفظ ورکو.
د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر خلمی زلمی خلیلزاد د کابل او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون شګام بللی، خو البته وایي باید ګلبدین حکمتیار له افغان ملت بخښنه وغواړي.
کسی که مخالف
دی وی حق کس چی د نوی افغانستان در ارزښتونو مخالف و نن حاضر دی چی دغه ارزښتونه ومني. خدای او مثبت موضوع ده د خغل حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانول کې ښکیل ول دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي.
یوش مې نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د سلام پښتونخوا پایل د پاکستاني وزیر اعظم د سوات له سفر کولو کې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، نواز شریف پرون د سوات تللی وو او هلته یو جلسې ته هم وینا کړې ده او په هغه کې ډیره زیاته برخه وینا د واکمن خیبر پښتونخوا واکمن ګوند کې انصاف باندې پر تنقید یا نیوکو کولو ته ځانګړې کړې وه. په دې اړه باندې آیا چې څه وویلې تفصیل اخلو په اسلام آباد کې له خپلې همکاري رفت انجم څخه. رفت انجم، تاسو هرکلی کوم، که مهرباني وکړئ د نواز شریف د جلسې یا د تقریر کوم جزئیات دي تفصیل دې هغه را در کړی.
ډیره مننه کاغذ صاحب. دا 13 ورځ سوال سیدو شریف کې د کډنی اسپیټال پرانیست په مکمل باندې چې وزیر اعظم نواز شریف دا غزه دوره کړې وه اور پدی موقع باندې هغه چې کوم واکمن ګوند دی تحریک انصاف په غوی باندې زیات نیوکه کړې وی او هغه دا ویلو چې تحریک انصاف د بدلون په نوم باندې چې د ووټونو غسه په خیبر پختونخوا کې او د خیبر پختونخوا عوامو ته دا ویلو چې هغه بدلون راولي په صبح کې خود هغه دا او چې مانند سیدو شریف حالت وکړو د سوات علاقې حالت مو وکړو په سیدو شریف کې هسپتالونه سړکونه چې کوم دي اسکولونه چې کوم دي هغه هم هغه رنګي وران ویجاړ پراته دي هغه کې هیڅ بدلون نه راغلی چې کوم اسکولونه خراب شوي وو هغه هم هغه رنګي د هغه رنګي عمارتونه نه دي جوړ شوي د هغه رنګي هسپتالونه چې دي هغه کې هم نه ډاکټر راج ته دی او نه چې دی هغه کې چې کوم عمله ده کوم سټاف ته هغه په وخت باندې نه راځي یا هغه چې کوم دي خپل ډیوټیانې نه کوي نو هغه په تحریک انصاف باندې دا تنقید کړی چې د تحریک انصاف حکومت په دې صبح کې دی او خلک په هغه باندې دا اعتماد لرلو په دې باور کولو چې دا حکومت پارټي په چې کوم ده په خیبر پختونخوا کې بدلون راولي خو ولې د درې کالو تیرېدو نه پس هم تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه باندې سوات او منګور کې چې کوم دی څه بدلون نه دی راوستی نو هغه دا وایي چې دا تحریک انصاف صرف دا دعوی کوي چې هغه صرف درنې کوي په روډونو باندې راوځي نو د روډونو نه باندې راوتو نه پہلے ضروری ده چې دغه روډونه جوړ کړی شي او عوام ته چې دی یو ښه بدلون ورکړی شي او هغه ته ښه سهولیات ترلاسه شي خو ولې چې تحریک انصاف تر اوسه پورې په خپل کمیشن وو کوم د هغې ارادې وي هغه چې دی تر اوسه پورې نه دی پوره کړی
بل رفت انجم هغه ځینې اعلانونه هم نواز شریف کړي دي هغه څه اعلانونه
جی بالکل پدی کې چې د منګور کې د خزو د یونیورسيټي د پر ځانګړي کیمپس هم اعلان شوی دی دین علاوه د سوات یونیورسيټي چې کوم کیمپس ته هغه په شانګ لګي هم جوړی کې دی هم اعلان شوی دی دین علاوه چې کوم تحصیل قبل او مټه دا په هغه کې د بجلی د ګریسټیشن اعلان وزیر اعظم کړو هغه ویلو چې د سوات او د منګور کوم خلک دي هغه ته د زر تر زر پورې د بجلی بحالي ملاوي شي دین علاوه د علاقو کې کوم کې ګیس نشته دی ګیس په هم راځي خو د ټول نغټ اعلان چې کاکر صاحب کوم نواز شریف کړو هغه دا دی چې نواز شریف ویلي دي چې د سیدو شریف چې کوم هوایي ډګر دی چې کوم نه ډېر مودې راځي بند دی نو هغه به یو ځل بیا شروع کولی شي او د جدې ته او کوم بهر ملکونو ته چې کوم جهازونه به الوتکې په دې ځای نتلې هغه به یو ځل بیا شروع شي او دې نه علاوه چې کوم د کالام او د هغه ترمنځ چکدرې سره کالام پورې کوم روډ دی نو په هغه باندې د ایکسپریس وے جوړول هم اعلان کړی دی چې دا به په چین سره د اقتصادي راهدارې پر سړک ملاویږي او داسې به چې د سوات عوام چې کوم دی هغې ته به ډېر زیات سهولیات ترلاسه شي
ډېره مننه عرفت انجم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سوات د سفر حال هم راکړی تاسو ته شروز غواړو
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکام سلورو بجو
تړون
په پاوکام پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو اوریدل خبر پښتونخوا د مدني ټولنی سازمان یا پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک وایي چې مرکزی حکومت د فارن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون نوی قانون راوړلو پلان لري چې لمخې به غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مالي مرستو ترلاسه کولو پاړه له حکومت اجازه اخلي دوی وایي چې لدی قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلات سره مخامخ شي د پاکستان حکومت تیر کال پر یو شمېر نړیوالو سازمانونو بندیزونه لګولي او چې وروسته بیا ځینو ته د کار کولو اجازه ورکړه د حکومت دریځ چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتۍ ته خطر پېښ شي یو نور تفصیل له کراچي محمد عمران راکوي
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کارګران کی ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډې وکړي او بیا به دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کړي د غونډې وروسته د پیښور نراغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن کنٹریبیوشن بل نوم ورکړل شوی دا غي بنیادی مقصد دا دی چې دا ان جی اوز کم فنڈنگ دې پدی باندې دې بندیز لګیدل شي او 9800 ڈالر یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دا غي د پاره بده حکومت پاکستان خصوصی اجازت نامې هغه ته ضرورت یو دې سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فهرست جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکوونکي سازمانونه نه دي شامل
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان زکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو او پابیا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فنډینګ لاین چې کوم دین کټ کولی شو او دا مونږ چې کوم خلکو نه فندونه الو یا چې کوم امدادي اداري دي دا هم هغه امدادي اداري دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فندنګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي
قوانین موجود یو کوم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل ريجستر دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې حکومت ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی دا بهتره خبره کول ضروری ده دا ان جی اوز هم ریسپانسبلټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټي ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي خو دینه پس مونږ لاهور ته روان یو په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې غونډه کوو پاره کې بتول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه به بیا حکومت لور
د مدني ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسی چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان دا رپورٹ تبہ بیا راځو خو یو هبل رپورٹ تر راځو هغه دا چې د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شی مسلک خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شی ډلې تنظیم مجلس وحدت مسلمین د پېښور پس کړ مخ ته یو احتجاجي کیمپ لګولې دی دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول سي دوی تور پوری کړی چې د خبر پښتونخوا پولیس په امنیت ورکول کې ناکامه شوی دی تفصیل له پېښور د شبرجان په رپورٹ کې
دغه احتجاجي کیمپ مشرکون کې سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډېر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو اذن مرګي بریدونو کې وژل شوی دي خو له موجوده حکومت چې کله راغلی دی نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی
زموږ مونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې د خپل ځمېداريانه دي پوره کی او تکلیف مونږ ته دادې چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې متاثر وسه
احتجاج کے برخا خستون کی اقبال حسین اور اگزے وائی چھ دشیر ڈلو سرے سرے دا کمشمیر ڈلو دغڑو پہ ہدفی وجنوں کے ہم ڈیر جات والے راغل دے اور باید حکومت امنیتی زواکونا پدیڑا کٹھلے گامونا پور تکڑی
منگا فقط دانا ہوئے چھ پاکستان کے دا اہل تشیع ٹارگٹ کلنگ بنسی بلکہ منگا دا آواز اچتو چھ اہل سنت تے یا نا انسانیت قدر و قیمت پکادر چھ آوازی سی اور پاکستان کے دا انسانیت قدر و قیمت آغا اوپے چندلے سی
سید اظہر علی شاہ وائی چھ دی ہدفی وجنوں نہ دا تاثر ورکول کیږي چې غنیدا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي ولې د دې هدفي وجنو د اسلام مسب سره هیڅ تعلق نشته دی اگر چپې رسیمه او په نړۍ کې چې کم د مفادات او جنگ دی دا د هغه یو برخه ده
دا صرف زمونږ پاکستان غیر محفوظ نه دی دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی د مفادات او جنگ دی
دا د ونه چې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو او چارواکي اس اس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبر اترو کې دا خبره منلې و چې غنی هدفي وجنو کې زیاتوالی راغلی دی او دوی د دې مخنیوي لپاره خصوصي کړندار ټاکلې ده او ډېر زر به په دې قابو عمومي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ
د خبر ایجنسی د تیرا میدان سیکان وای چې نامنیو د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی او وسلوال طالبانو د دوی کورونه وران کړي وو. دغه بې کورکل سوي سیکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونو ته ستانه سوي دي. د تیرا دغو سیکانو به په خوا ډیر آرامه ژوند کولی او خپل مذهبي رسمونه به هم لمانځل. د دوی په اړه فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
په دې وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
نشلو بارای کوم برخیلین کنا و دو خلکو نه مخشولې چې تکلیف مونږ نه وکړي. چې کله دا حالت خراب شول نو دون لړو په کارو باندې موږ نه وردو پښتون کړیو دا وطن کې کړیو بیا به کوم په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې څه په دوه مو اب مو باندې یو غرونه بین باندې داز مزایل بیرغلی برنه بین غلی بوغ به وشتو دا دا دکان دلته پاتې شول او کورونه ویران شول او چې څه بدل دا کټلی هغه نه په ځوی باندې پاتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مو سخه خپه صحیح طریقې سره مو سخه نه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالۍ وخت یادوي او وای
او بیا به داسې ولات رو باندې راغلو چې یوازې دا ګډوډ جوړ شو په دا کې شپې هم کاډه ورسولې او پرخونډي او براون چې چې و اندل تا پاتې شو چې کله اوس بیا لګ رڼوي روغلا حکومت راغلو ولګا سبا چای جوړ کړ بیا راغلو ولا چې دغه ملک نام نکې کې ځکه چې وخت تیر کړای راي او خو وخت هم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوری نه پی گزگا چې پیسې ارت هم دل تر نه پاتې وو او کوس پر آیات کې چې کوم دی پیسې لاګيږي په پیسو به کاروبار کوي. بالکل مخ کې وو وس خپل مذاب کو خپل طریقا چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول اوس بیا رغلی یو د کونونسوی نور جوړ کړل وو کورونه ختم دي ولې من د کونونه کول وس من د کونونه کو بس د کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات مخکی بین کول خو مخکی کورنۍ ډېرې وروغه تقریبا درې څلور سو خونې وس نری نشتره من څلور پنځه خونې مایلا پوتې شوی.
چارواکی وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پله وډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نخته وو شوی چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریخ وا خو سورته ټول خلک بیر تاسو نه شوی دی او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
د لیری پرتو سیمو او وړو شارونو خبریالان وایي چې د رسنیو زیاتره پاکستانی ادارې دوی ته نه خو تنخواګانې ورکوي او نه نورې اسانتیاوې چې له وجې د خبریالي معیار ورځ په تربله په خرابېدو دی. دا خبره د چارسدې نوشار او مردان زیلو خبریالانو پېښور کې د یوې غونډې پر مهال کړې ده. دا غونډه یو غیر سرکاري تنظیم روزن رابللې وه چې هدف یې د خبریالانو ستونزې اورېدل او د حل لارې لټول. تلاند یوسفزای له پېښوره حال راکوي.
د لری پرتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډې یو منتظم او خبريال صفي الله ګل مشال رډيو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض دا لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ په نیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغه د حل لارې هم په ګوته کوي.
چې دغه چې کوم سټیک هولډرز دي اصل چې د هغه نه سجیشنز اخلي مخکې چې کوم کوډ اف کنډکټ جوړ شوی دی چې کوم د ایتیکل جرنالیزم د لپاره جوړ شوی دی یا جوړیږي ا لاهور اسلام آباد کراچي په مختلف غټو خارونو نو چکم سو صافیان ویا سره کینی اغه دغه سیمه نه خبر نه چې دغه سیمه کې شته صافیان او سره کوم مسائل درپیش دي او د اغه غاده پر اغه چکه خبر نه نو اغه د واجب دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا د دو جوړ کی او په اغه باندې بیا عمل درآمد التا کیږي.
د مردان یو ځای خبريال او د مردان پریس کلب په خوانی صدر مسرت آسی وای چې ادارې په وړو خارونو او لری پرتو سیمو کې خبريالانو ته تنخواګانی او سانتیاوی نه ورکوي او لدغه وجې حل ته د صحافت معیار هم ودنه مومي.
هزیر نشته تنخواګان نشته سہولت نشته د هل سہولت نشته د ملازمت تحفظ نشته نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم رغې کې نو علاقې صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی، بامانه دی، او زیات بهتره طریقې سره د خپلو خلکو چې کوم دی نه خدمت کوو دي.
د نوخار یو خبریال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي له وجې په ضلعو کې خبریالان د ژوند تیرولو لپاره نور کارونه کوي، نو ځکه یې د صحافت کار او معیار ته توجه کموي.
دغه خلک چې کوم دي کنه هغوی د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه، په وجه دا فل ټایم چې کوم دی خو فل ټایم غواړي، خو هغوی مجبوري دا ده چلته کې بال بچم ساتل دي، نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم دي هغوی ورته سایډ بزنس هم کوي، روزګار کوي. هغه فل ټایم صحافت ته هغوی ځکه نشي ورکولی چې هغوی مسئلې دي، حالانکه یو اداره مونږ فیسیلیټیټ کړي او هغه مونږ ته خپل مراعات او سیل وتړي، نو زمونږ نه ښه رپورټنګ اړو خو کولی نه شي.
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې بعد د صوبې او د فاټا د خبریالانو ستونزې اوري، او د هغې لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو لپاره تری مشوري هم اخلي، چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو او د خبريالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري، او سم راځي د هارون بچا په غږ کې وسندر اورو.
چھ درد جنا شہندارا سڑے سوائی، او چھ درد جنا شہندارا سڑے سوائی،
سلام پښتونخوا کې مو د هارون بچا پر رخ کې سندره واوریدله او سم نه نیمه بجې کېدونکې دي اسرار لمن په خبرونو لنډې وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی. د ده په خبره د صوبې سکولونه، هسپتالونه او سړکونه وران ویجاړ پراته دي. د خبرې نوشریف پرون د سوات په مینګوره کې جلسې ته په وینا کې وکړې. نوشریف په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکې کړې چې د ګوند مشر عمران خان رسول هغه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي، چې د نوشریف په اولادونو تور دی چې له ټیک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو ویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو د څه باندې 10,00,000 روپیو مرستې اخلي نو له حکومته به اجازه راخلي. دوی وایي له دې قانون سره به د دوی ستونزې زیاتې شي. مجلس عبادۃ المسلمین د شیعاګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعاګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې. لا هم حکومتي ګوند پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي نن له مشالو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعاګانو هدفي وجنه زیاته شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. دغه خبره د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال لړیو ته وکړه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی و، اوخ کې بیان کې ګیس وشیند او ګولۍ یې وکارولې. له دې وروسته د عراق وزیر اعظم په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگي دونکو یاغیانو پر ضد د روس لخوا د ګډو هوایي عملیاتو ترسره کول وړاندیز رد کړی دی.
اسرار العالمومن دوه چې د خبرونو لړندیز وړاندې کړل او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کته نه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشیر کرس پانه خپل ادارې کې لیکي د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراعاتو کې اضافه خای چې ولسی نمائندگان د خپل ولس په غم کې سمره بوختي. د کومې پترس کې چې د سینټ د چیرمن میار زارباني لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراعاتو تجویز نامناسب ګرځولې شوې دي او دا د قومي اسمبلی غړو ته د عیني خودلو په معنی دي. د ادارې په وینا د قومي اسمبلی د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار، ځکه چې گریډ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي. نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې به څوک په دې معیار پوره ونه کیږي. ادارې وړاندې لیکي ولسی نمائندگان سرکاري ملازمین نه وي، بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي. نو باید چې دوی د خپلو مراتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي. ادارې اخیری کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالکس معاملې پټولو لپاره کړی دي، باید چې له دې ځان وژغورل شي او د سینټ د چیرمن د خبرې تقلید وکړي شي. ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د عین د 22 تمیمی بل منظوري ورکړې شو چې تر مخه به د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هوار شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی، خو اصلي خبر دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي. او د لړکی پاکستان له خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي، چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولي تبادله نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي. تر دې ک آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوې آرمی چیف پټاک کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اغستل کیږي او هم دا وجر چې هلته جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. ادریا اخری کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمیشنر او د نورو غړو ټاکنه دي د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د اعتبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي. نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا ورځپاڼه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي له دغې موافقې سره افغان حکومت ته نورو وسلوالو ډلو ته دا ښودلی سي چې له هغوی سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه مرساد وړاندې کوي.
ڈان ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده ښایي چې په افغانستان کې سولې ته لاره جوړې دي شي. د ورځپاڼې په خبره کې دي چې د حکمتیار او دغه لډلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې د دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوی دی. ورځپاڼه لیکي اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ڈان ورځپاڼه لیکي خو له نورو وسلوالو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون په کولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسلوالو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کېدی شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریځه تشدد کچه له سوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریځي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کامی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 ستمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. ورځپاڼه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهره چانو چې پرونې د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی وو اوشکې بهونکی ګاز وپاشلې او مرمۍ وکارولې. مظاهره چانو د حکومت د اداري فساد یعنی کرپشن پروزد په مبارزه او د اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو تورنوي. سالیو مسالی رپورٹ لري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم غاز کارول سوي او پر لوري ډز سوي چې لیارغل وړلو مخ کې له خوندي ساحې یا گرین زون نه بهر ولاړ و. دا پیښه د دې سبب شوه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرزبندي اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهره چانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نور سولی زنوي. دوی زموږ زامن ووژل، پر موږ یې اوښکې بهونکي ګاز وکارول، د داعش غوندې چلند یې راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونې ساحې داعشیان یاست. په ساحه کې خبر اعلان وایي په لسګونو مظاهره چانې په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی پر سر په مرمۍ ویشتل سوی و. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهره چانو په ملاتړ یو اعلامیه خبره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلې دي. مظاهره چانو ته په وینا کې ښاغلی صدر وویل زه ستاسو د انتخاب او سوله ایز خود جوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهره چانو پر زرغونې ساحې یا گرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی و. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یو حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لار هواره کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د نیټو سیکرټری جنرال وایي افغان ځواکونه به د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښیي. ینس سټونټلسبرګ دا څرګندونې پرون د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام خبرې وشوې. په عین حال کې برطانیې هم ویلي تر 2000 کال پورې به پوجی برخه کې له افغانستان سره د کال 1.2 میلیون ډالر مرسته کوي. یو ځل بیا سالم مسالې ته ورسو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki tob shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba lajidi amniti challenge sara makhamasti zakano dal tawazirano tar 2018 medical urusta ham da gots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parodi charwaki ba tar 2018 medical urusta dal ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگی رول پای ته ورسوه د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل کړ چې له لارې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سو. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال بل افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونی غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک رسیدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې لستوند سره مخامخ سي.
صالح محمد صالح د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانه استازي وای ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلی تاریخ لري باید د افغانستان له خلکو غوښتنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمیر محصلانو د فراغت په غونډه کې خبرالان تول کومې تېروتنې چې دغو کسانو په افغانستان کې کړې پټې نه دي او باید له بخښنې غوښتنه ونه ډار سي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوې د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې او تفاهم لاسلیک سي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنګ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمېر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تېروتنې دغو کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي، ځکه باید له بخښنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري. دی وایي هغه کس چې د نوي افغانستان د ارزښتونو مخالف او په وړاندې جګړه کول نن حاضر دي چې دغه ارزښتونه ومني. زما په اند د پرنسپ له مخې دا یوه مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تېروتنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. د ښاغلي حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانولو کې ښکېل ول، دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. ښاغلي خلیلزاد وویل چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یو ځای شي، دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګري باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کوکوملو به تر شا روانه ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا دغه مسوده یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غني او بلې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستی سند به کله د دوی ترمنځ لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په رښتینی ډول د خلکو د ارادې تمثیلوونکی دی، باید یو حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکیل کسان خلکو ته ور وپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: زه فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکیل ول، تر څو وکولای شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان له خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنې شوي دي، د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غني د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي دغه شان وایي: تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکیل ول د حکومت لخوا تعقیب نشي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
اجمل تورمانو او سم راځي د نغمې په ژغ کې وسندره وره.
نغمه پر ځخ کې سندره واوریدله. ټاکل شوی د افغانستان، هندوستان او ایران د مې په درویشتمه د چابهار بندر او ترانسپورټري ترانزي لارې په اړه موافقه لاسلیک کړي. د دغې موافقې سره به افغانستان به اړ نه وي چې هندوستان سره د سوداګرۍ لپاره له پاکستان تیر سي او همداراز به د منځنۍ ایشیا هیوادونه بازارونو ته لاسرسی ومومي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
ټاکل سوی د افغانستان، هندوستان او ایران په راتلونکي دوشنبه یا د مې په درویشتمه د چابهار بندر او ترانزیت لارې په اړه موافقه لاسلیک کړي. موافقه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی لخوا لاسلیک سي. د ایران د بلوچستان په سیستان کې د چابهار بندر او ترانزیت لارې له جوړېدو سره به افغانستان وکولای سي له هندوستان سره پرته له پاکستانه تیرېدو سوداګري وکړي او همداراز به د منځنۍ آسیا هیوادونو بازارو ته لاسرسی ومومي. د چابهار بندر د جوړېدو په اړه افغانستان، هندوستان او ایران له 2003 کال راهیسې خبرې پیل کړې وې، خو دغې پروژې په دې وروستیو کې پرمختګ وکړ. په هندوستان کې د افغانستان سفیر شیدا ابدالي د دغې پروژې د ځینو ګټو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د دې لاستیک سره به سم د افغانستان تجاران او دغسې د هند او د ایران تجاران به کولای شي د خپلو هیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به هم د چابهار بندر په جوړېدو کې برخه اخلي او پانګونه به کوي. دی وایي:
دا بندر افغانستان ته لنګدې بندرونو څخه دی. د حقیقت په کتو سره چې افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې لستونو سره مخامخ دی، نور لارې مرسته کوي چې افغانستان په هر ډول شرایطو کې د صادراتو او وارداتو په برخه کې خپل کار ته ادامه ورکړي.
تیره میاشت په نوې ډیلی کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان، هندوستان او ایران استازو د موافقې متن نهایي کړ. دوی د یوې فرعي کمیټې جوړولو په اړه هم موافقه وکړه چې ترانزیت بندر او ګمرک ته په شپږو میاشتو کې دننه یو چوکاټ جوړ کړي. د راپورونو له مخې پاکستان اندېښنه لري چې چابهار بندر به په ناکراره بلوچستان سیمه کې د چین په مرسته د ګوادر بندر پر جوړېدو اغېز وکړي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې افغان حکومت ایران او هندوستان ته دا هم ویلي چې د زرنج او دلارام په لویه لاره د سختریزو د حملو احتمال شته. دا غلار د هندوستان په مرسته جوړیږي چې له چابهار سره وصل سي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د برتانی ټلیګراف ورسپانی د ډرون پاړه یو مقاله لیکلې ده. په دې کې ویل شوی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د وسوالو پروسه د ډرون بریدونه له دې قبله ملاتړ کوي چې په دغو بریدونو کې هغه طالب کمانډانان وژل شوي چې د سیمې خلک ځینې وېرېدل. د دې تفصیل به اسرار علم مومند وړاندې کړي.
د ټلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي که څه هم د امنیتي اندېښنو له کبله بهرنیانو ته اجازه نشته چې د پاکستان قبایلي سیمو ته ولاړ شي، خو د دې مطلب دا هم کېدای شي چې په دغه سیمو کې حکومتي عملداري د نشت برابره ده او کنټرول یې زیاتره د وسلوالو په لاسو کې دی. د مقالې لیکوال وایي کله چې هغه د عمران خان په مشرۍ د ډرون بریدونو پر ضد مظاهرچیانو سره یو ځای د وزیرستان پولې ته ورسېدو، نو هلته ورسره په خبرو کې یو پولیس اهلکار وویل چې دا سیمه څه وخت کې ډېره خطرناک وه او خلک به له وسلوالو وېرېدل. خو د په خبره له کله نه چې قاري حسین د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی، نو اوس خلک ځان خوندي احساسوي او له هغو وروستو په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه هم نه دي شوي. لیکوال وایي دا فکر کوو دغه پولیس چې حکومتي کس دی د تبا وایي چې په ډرون بریدونو کې ولسي وګړي وژل کیږي او د سره ترهګرۍ ته وده ترلاسه کیږي، خو پولیس چارواکي وویل چې نه، داسې نه ده. د ده په خبره د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه د دوی په سیمه کې ډېر مقبولیت لري. نوموړي ډېر په تفصیل سره وویل چې د طالبانو یو خطرناک قومندان قاري حسین باید څرنګه ماشومانو ته د ځانمرګیو بریدونو روزنه ورکوله. د ده په خبره قاري حسین چې د ځانمرګیو بریدونو استاد بیادېدو تر هغو یې ټول ډېر اسمل خان له ویر سره مخ کړی وو تر څو چې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې نو وژل شوی. یاد پولیس چارواکی وایي هیڅ نه منلا چې قاری حسین مړ شوی، خو د په خبره چې کله ځانمرګي بریدونه ودرېدل نو بیا دوی مطمئن شول. لیکوال وایي دا ډېر آسان کار دی چې په لاهور یا اسلام آباد کې د غرب پر ضد نفرت پیدا کولو لپاره درنه کوونکو ته وویل شي چې ډرون بدون څنګه د ترهګرۍ سبب جوړیږي. خو دا چې د قبایلي سیمو خلک څه غواړي پر دې اړه رپورټینګ کول ډېر ګران کار دی، ځکه که یو خوا دغه سیمو ته بهرني خبریالان نشي تللی نو بل خوا د امنیتي ګواښونو له کبله ځایي خبریالان حقیقت نشي لیکلی. لیکوال بیا د یاد پولیس چارواکي له خولې وایي په قبایلي سیمو کې چې څوک ژوند کوي او دا مهال د ترهګرۍ له وجې ځپل کیږي نو هغوی د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو ملاتړ کوي. اخیل شاه چې د یوې یونیورسټۍ استاد دی په جنوبي وزیرستان کې چې د 1300 کسانو سره پر دې اړه مرکې کړي چې دوی د ډرون بریدونو په اړه څه نظر لري، نو نوموړی وایي زیاتره وزیرستانیان د وسلوالو پر ضد د ترسره کیدونکو ډرون بریدونو په حق کې دي. په مقاله کې راغلي دي دا پوښتنې اوس ډېرې مهمې ځکه دي چې نړۍ اوس پر دې اړه سوچ کوي چې څرنګه په شام او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې او د نړۍ په نورو برخو کې د القاعده مخه ونیول شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
سلام پښتونخوا اوریاو سم، سلام پښتونخوا د شفیق مرید او سیتا قاسمی په ژغ له دې سندري سره ختمو. خو پر اتلونکو غړي کبه بیا له تاسو سره یو.
قدم خاورو خلولو تد پرین خودم، دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم، تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم،
قدم خاورو خلولو تد پرین خودم، قدم خاورو خلولو تد پرین خودم، دا جمله پات شوا
میں اوہل چی سبا بدر تاو آئیما خدا میں ہیس کلا کوئے ونشو زبا ہر زخم دے زخمی در در تاو خائما خویاو میں ہم در تا خود اے ونشو
اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم تو ویچے اوخ کو تو یا ولو